أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر لځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي، چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړې ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې، لکه چې یادونه مې وکړه، استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ او ستاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. که چېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې، او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوه بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپل ځوانانو نه شکایت کوي، له خپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغه علتونو ته چې تر څو توجه نشي، دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغسې چلند نه کېږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کېدلی شي د ځوانانو په منفي تربیې باندې، منفي ذهنیت باندې، او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالی، د علم په ګاڼه سنبالی، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي، او په اخلاقو به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي، همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټول هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې، له بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري، او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کېږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کېږي. په دې اکله څه راته وایي، بیکاري څومره د دې لامل کېږي چې له ځوان سره سم چلند نه کېږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت دا چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي، فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی، او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه سمه توجه ونه کړي، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي، چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځته راځي، حتی د هماغې نه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي. باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نور شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلن له خپل میرمن سره باید سم وي. دا ټول که سم وي، نو بالاخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او که چیرې منفي وي، نو طبعا چې مور به هم ناروغ وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړېدنه یا د یو انسان شخصیت جوړېدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځ ته راځي، خپل شخصیت به جوړوي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوي دي، دوی کولی شي د خو طرحو په وړاندې کولو سره، د خو عملونو په ترسره کولو سره، دوی کولی شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډیره حده ده، یعنی ځوانان هم کولی شي چې دغه بیکاری له منځه ویسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي، او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوو اړخونو نه موږ مطالعه کولی شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالم وي، نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي. که چیرې محیط ناسالم وي، دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده، او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کړي. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوته کیږي، او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي، یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کړي، مشغولتیا ورته برابر کړي، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د موضوع پر روښانه کولو سره کولای شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمینه ورته برابره کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري، او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره لدې چې د ټولو درناوی کوي، په کورنۍ کې کار و دندم لري، یو څه کور ته راوړي، خو یو ځوان داسې بې پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کور ته راوړي. دغلته بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کړل دي دواړو سره. دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سم نه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثره کورنیو کې شته، زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغوی کاروبار لري، هغوی ته ډیر ناز ورکول کېږي، هغوی ډیر په والدینو باندې ګران، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاري، هغوی مثلا همیشه رټل کېږي، همیشه د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوړل کېږي، د هغه شخصیت تر فشار لاندې راول کیږي توهین کیږي حتی په دې اندازې پورې نو دا منفی پایلې لرلی شي پرته له شک چې منفی پایلې لري هغه ځوانان چې هغه بیکار دي بیروزګار دي هغه لاسنیوي ته ضرورت لري هغه تشویق ته ضرورت لري ترغیب ته ضرورت لري نه دا چې هغه نور هم ورټل شي هغه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوستل شي باید هغه سره کومک وشي هغه کومک ته ضرورت لري همیشه استاد په صنف کې کای استاد درس ورکوي په صنف کې نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد هغه محصل چې هغه کمزور دی د هغه لاسنیوي وکړي نه دا چې هغه ورټي نو دا هغه سره د کومک کوي ورسره سیمینار ورته ورکوي تحقیق عنوانونه ورته ورکوي ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي ترغیب شي او دا تحقیق تر سره کوي او هغه محصلین هغه زکون کې چې هغه لکزر ذهن خده هغه استعداد خده او کار کړي دا هغه به لګ اشاره ته ضرورت لري چې لګ اشاره ورته وشي د استاد نه خو هغه خپل کار په خپل کوي نو همدغه عین مسله په کورنۍ کې قابل د تطبیق ده هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره یا مثبت ذهنیت نه لري ذهنیت منفی ده هغه لاس نیوي په کار ده هغه سره باید ښه چلند وشي برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغه مثبت تګلور تر شي تر څو د ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن ده تخلیه شي او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي
bale تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې خو کچېره کورنۍ دغه په پام کې ونیسي د ځوانانو په منځ کې فرق راولي هغه څوک چې دوی ته محترم دغه ته ډیر عزت ورکغه څوک چې د دوی د سي نه خوخيږي هغه سره سم چلند ونی کی د څومره د عقدو لامل کیږي او د متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولای شي
همدغه علت د کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف خي او په ځای د دې چې مثبت چلند وکي او ځوان سره منفي چلند کیږي هغه نورم عقدمن کیږي بل اخره د نه یوازې د کورنۍ ته خپل د ځوان مثبت نه تمامېږي بلکې جامعه ته هم د ډیر منفی تمامېږي همیشه به جرای متلاسه شي همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري مثبت اخلاق به نه لري او همدغه د شي بیا په عمومي شکل سره کومه د جرایمو ګراف مطالعه کوو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرای متلاسه شي چې هغه د کورنۍ نه هغه سم نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې په یو خه محیط کې نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی اقدامندانه چلند ورسره شوی توپیری چلند ورسره شوی نو بل اخر د ځوان خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده کچېره د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي هغه ډېر ستر کارونه تر سره کولای شي ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته نو طبعا کچېره دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي د هغه لاسنیوي وشي برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بل اخره دای به جامعه لپاره ډېر یو منفي شخص وي
استاد تاسو ډېر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی څه فکر کوي ولی په یو شمیر کورنۍ او کې ل ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي لا هم د خبرې ورته کیږي چې هغه نورم په ما خبره پس رفته سي او فکر وکړي چې زه یو د سې قسمه چې زه مفید او ګټور نسم تمامې دلې که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو کدا اوریدونکو ته بيخي واضح او روښانه کړو چې ولی کورنۍ د چلند ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي
زه د دې مسلې په اړه کې دوه عمده لامل وینم یو د علم نشټواله ده په یوې کورنۍ کې او بل اقتصادي کمزورتي ده په یوې کورنۍ کې کچېره دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمی کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي زه فکر نه کوم چې په هغه کې به ځوانانو سره توپیری یا بد چلند وشي اکثرا لیدل شوی دي او دا په اثبات رسیدل چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي او دوی جنایتکار جامعه ته وړاندې کیږي جنایتونه کوي جرایم ترسره کوي هغه ځوانان اکثرا په دغه کورنۍ کې شوی چې هغه یوې خوا علمی کورنۍ نه او بل خوا کمزور اقتصادي درلود او د کورنۍ او لخوانه هم په دې برخه کې وته توجه نه درشوي او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري، لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده، او دا په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلي دي. د یو ځوان حقوق، د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې، په کومو شرایطو کې چې مونږ ژوند لرو په افغانستان کې، تاسو باور وکړئ چې مونږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق مونږ نشو ترسره کولای، مونږ حقوق ورته نشو ورکولای. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروري دي، چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو مونږ ورته نشو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د انعقاد نطفې نه پیدا کیږي، د هغه وخت نه شروع کیږي حقوق، بل اخر بیا تولد کیږي، بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیه حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښه غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې دی لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور او پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته، دی روزلی ده، د ته ذهنیت ورکړی، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادي روزنې ته توجه کړی، د زحمتونه ورسره ویستی دي. په ځانګړې توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور او پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي، او همیشه خبره ورته ومني، خبره زمکه ته ونه غورځي، د مور او پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي. یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور او پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور او پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته، په ځانګړې توګه په افغانستان کې، په دغه یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري، چې له هرې خوا نه ستونزې شته په افغانستان کې، نو په دغسې یو محیط کې که چیرې مور او پلار خپل اولاد روزي، سالمې روزي، او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنې ته، عقیدوي روزنې ته، په هر بوت ته توجه کوي، نو اولاد هم باید دا له یاده ونه باسي. او همیشه په قرآن عظیم شان کې هم الله پاک د دې نه ذکر کړی ده چې د الله پاک له وحدانیت نه وروسته دای حکم کړی ده اولادونه ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ، نیکی وکړئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ، خبره ورته ومنئ، د هغوی حقوق ادا کړئ. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده، او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
بله، په اخر کې که خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیک وي، د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري، او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، په خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغه سیاسي او فضا رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله 5 کلن شپږ کلن کېږي، نو ورو ورو محیط ته انتقالېږي. که چیرې محیط سم وي، نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې اخلي، او که محیط ناسالم وي، نو طبعاً چې دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونه نه نه دي اساسي او بشري حقوقونه خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره ملما و دي، خصوصي په انتون استاد عبدالعظیم صافی. نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکل وغږیده. اوس خبرونه پات رسمو، تربیه پرځای کې چې یاستي الله مال او ملګری.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم په دې هیله خپرونه. اول موضوع دا ده د معیبینو معاشات نه دی حواله شوي، نو د ازادي راډیو کارکونکو څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر لوړپورو مسؤلینو ته ورسوئ، تر غوږو ورسوئ چې زموږ معاشات په خپل وخت سره حواله کړي. معیبین او معلولین او شهیدان دا ډېر مشکلات سره لا مخامخ دي، نو هیله کوم چې زموږ معاشونه زر تر زر حواله کړي. دا به ستاسو ډېره مهرباني وي زموږ غږ تر لوړپور چارواکو ورسوئ. څرنګه چې تاسو بهتره معلومه ده، د الکترونیکي تذکرو ادارې په ولایتو کې دي. غوښتنه مو دغه ده چې دغه مراکز ولسوالۍ ته هم راوغزول شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ورکونکو ته نیکې هیله سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلق را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی، څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی، کو څوک ورته وشر ور نه کاندي بے وحی او ډبی او زندان ته وړي، بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندی کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې د دغو خلکو نه موږ خلاص کاندي او د دوی نه موږ ډیر په تنګ راغلی یو. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو په اړه کې کوم. دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسؤلینو ته دغه پیغام ورسوئ ډیر به ښه شي. تاسو نه یو جهان مننه، تشکر.
اشرف نواد د ایران د واتساپ لین کې مد ازادي راډیو کارکونکو هیله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر لوړپوړو مقاماتو ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړو مقاماتو دا غوښتنه ده چې دوی دې د ایران سره کومه لانجه د اوبو په سر لري، نو دغه لانجه دې د خبرو له لارې ورسره حل کړي، نه ده یو بل ته د اخطارونو له لارې، ځکه چې د افغانستان میلیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي. نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي، نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري، یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که دغه وروسته دوی یو بل ته اخطارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي، ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي. د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو سره نه ده کړی.
گس پسو دے کام پسو دے سوداگر سوداگر گس پسو دے کام پسو دے سوداگر سوداگر تلپ سو دے بمپ سو دے سوداگر سوداگر گسپ سود کمپ سود سودا گرا سودا گرا کامپ سو دے سودا گرا دملک بگڑے پسور پو خرسی گی تجمات امام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا Thank you.
جنت د مستورو په هواس کې د مست انجام پسو د سوداګر د یوسف بشان سپیر پسلسل نن سوا غلام پسو د سوداګر گسپ سود گام پسو د سوداګر سوداګر اسلام پسو دے سودا گرا گسپ سو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے باپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کام پسو دے سودا گرا
سلامونه قدرمنه ریدونکو ستړي مشي په د هيله چې روغ جوړوسي ز فريده سيالم او د ازادي ملما په دې پروګرام کې نن موږ د هغې جلی سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانځي وای د انجلی د کندهار اوسیدونکو کائنات د چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوه پانځي ویل پیل کړی دی الګ ویل کائنات نه و پختو دا کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوس پړو خو کائنات جانې کته سره ته په پیل کې د خپل ځان پاړه د چیرته پیدایښت مو شوې دی او کائنات څوک ده ک لندرا ته وایست
کائنات هم د قندهار ولایت اوسیدن کې په 2003 کال کې په هم د قندهار شهر کې پیدا شوم او د دې ترڅنګ مې زده کړې د قندهار په هنتون د دریم کال کمپیوټر ساينس باندې مسلو
د خونځي نه به را پیل کو د خونځي د نومړی ورځې په اړه ته وایا هغه ورځ چې ته د نومړی ځل لپاره خونځي ته لاړې چا وی وړې او دغه وخت د سې خوګه خاطره د نومړی ورځې کوم خوګه خاطره در سره شته
نومړی ورځ خونځي څومره چې یاد راځي ز د ډیر مشمتوب خونځي تلم او خونځي کوم یو ورکتل هم وو تقریبا یو کله نوم چې زمي لمر سره پاکستان ته تلم ځکه چې مور مې هم په هغه مکتب کې استاد کله چې لومړی خونځي کې د اول ځل لپاره شامل ولم خپل مور سره ولاړم مکتب بیا هم یو څه راته نه بلد ښکاري د ځکه چې په داس یو صرف کې کښېنستلم چې معمولا ډیر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکې کې و او زده کړې مې کولې خوږه خاطره مې په دې کې دا و چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته داخله سولم او معرفي سولم استاد محمد شزینه استادان و ټول په مکتب کې خوشا خاطره او ډیر غیرت چې مهمه و دغه ورځ دا و چې مور پلار خور ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زدا تشویق کړم چې په هغه لومړی ورځ چې کله شونځي ته ولاړم یو د خوشحالي احساس مې درلود زتر ماشومان په صرف کې و چې یا به جړل یا به برته کور ته تک خوشته خوزه ما ډیر د خوشحالي احساس درلود او په هغه مکتب کې مې د هغه لومړی ورځ څخه بیا تر دولسم صف پرې په ډیر شوق سره راتلم ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق او چر سره دوی ته تعلیم او تربیت هر څه مهمه و او زه هر ورځ هم دغه ټول استادانو تشویق کولم تر څو په شوق سره مکتب ته لاړ سم او په شوق سره درس وایم.
کاین ځان کې دام راته وای خونځي ته چې تاسو می دونه وکړه ماشومان په نومړی ورځ دی جاری یا خفاوی یا کلتلار شي والا کی خوشاله وي خروس ته چې ګوري چې درس ته په ساتونو تل راست وي زړی تنګيږي درس ویلو کې څنګه وي کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه والا زړه می تنګ ده مور مو تیار او استاد درزه لاړ شکر ته یا زړه دې تنګ شوی چې والا نور درس نه وایم زم
یا شکر الحمدلله په دولس کال مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي یا دې صبر تخپل د مور سنف تولار سم وایم چې زبر ته کور ته ځم یم زړه تنګ سو یا راځه کور ته لاړ سم داسې ورځ مې نه تجربه کړې او په درسونه کې هم تکړه وم د لومړي سنف خبیا تر دولس سنف پر مې همیشه اول مقام درلودي او هیڅ کله د نه درس ویل څخه مې یا د مکتب ته تک څخه مې زړه نه دي تورسو
کوم مضمون کې ډیره تکړه وي یو ځینی شاګردان چې ریاضیاتو کې ډیره تکړه وي بیا ځینی دي چې واز هم دغه مزامین چې میخانیکي لیک د غاړه خلری هغه کې تکړه وي تاسو کوم یو کې تکړه وي
په بیولوژي کې ډیره تکړه وم هم درنګ کیمیا او انګلیسي کې دا مزامین مې د خوشي مزامین او ډېر پکې ما ځان له سوالای سوې
کمپیوټر ساينس مې یاد کړو مده څه فکر کو چې اتمان ریاضیات به مونږ ډېر خوښېدل
بلی خو د کمپیوټر ساينس فنځي مخکې زه د څلورم سم څخه ما د تی ویلو شوق درلود او په هغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته ډېر خوښ هم وو کیمیا مضمون کې تر دولسم سم څخه پوري مې هم دا کمپیوټر فنځي خوښه خوښ مې هم د تر اوسه پوري دولسم سم کې د کانکورد امتحان څخه ورسته زه د کمپیوټر ساينس فنځي ته کامیاب شوم زه نه زرم چې لاره سم کنه سم لار خو د دې تر څنګ په شخصي پوندن کې تی فنځي ته هم امتحان ورکړ خو داس وخت را لچ ما دواره یو ځای شروع کړم کمپیوټر ساينس پوهنځي تر څنګ د ټپ پوهنځي هم ول اولیت مې د ټپ پوهنځي تور کړی و د تر څنګ کمپیوټر ساينس پوهنځي کې هم ځان ورسم
ټول
پوهنځي مې هم زمانه وایې
اها په دې اړه نه حتمن پښتنه کوم چې ولې دومره علاقه لته سره خو په پوهنځي کې به تم شو پوهنځي ته چتلې د یو خبره چې دغه موږ ټول د پوهنځي په دوره کې ور سره مخامخ یو تمبلی نیولې او په ځنګړ ډول زما یادې کې زموږ مکتب دوره چې موږ د پوهنځي نه راغلو هغه جامې چې د پوهنځي دی تور کالی او سپین څادر دا بیا پنځمبه ورځ چې بو ترجمه به موږ غوستل بیا مازیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلې وړې نیولې چې وی مينځو زکه چې سهار شنبه و باید خوندې تلو څوبره تمبلې د مکتب دوره کې پدغه کارونه کې
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونه کې په دغه موضوع کې څه تمبلې را څخه کېدل خو بیا مور مې ترشا و چې یعنی دا کار غلط دی کوای ما یا مثلا د مکتب څخه چرته جامې دي جربت لوه پارت هفته کې به حتما مور دوی ورځې باندې درې ورځې ورسته به زما جامې پرمینځلې او یعنی د سپخنه راتلې چې زما په خپل جاموت نفس تنګې دي چې نه یا غوندم یا نراته وغه مې د لیکل کله دغه مکتب جامع غمې جهار ورځ بدلوه هر ورځ بدلوه خو بیا هم د کله کله داس وزات سره مخامخ کېدلم خو ډیر نه
راځه پستون زی خبرې وکړو تاسو قندار کې مکتب مواله د حالت تاسو پانتونو مواله کله چې د سلوړو سنفونو تلاړې په ځنګړې ډول د شپګم نه پورته سنفونو تلاړې څومره فرهنګي ستونزې وي په قندار کې په ټولنه کې په هغه سیمه کې چې ته خوندې تللې کیسی او دا خبرې ډېرې وي د چالوړ چې خوندې ته زی بیا مور پلار بیچارهم د خلکو د خبرو لاندې وي خپل غنجلې وي ساسې په سیمه کې څه حالو
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول هغه دا او چې کله شپږم صف ته تللو د حجاب ترڅنګ د چادرې یا بقره چورته وای د هغه اغوستل جبري سو پښتونونه باندې ستره کسان داسې و چې په تور حجابونه کې تله مکتب ته یا غټ پوړنی به پر سر وځه کړه دوی سن پښپښون صرف کې ډیر کښته مګر دی بیا هم د خپل سیمې له خوا د مکتب له خوا مجبوره کېدل ځکه او زه دغه رقم ټولن مو هم دا رقم چې نه تاسې پښپښون صرف کې حتما داسې سن تر رسیدل یا چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ کته هم زیاتر شاګردانه دانه خوشول ځم په شمول زه به ډیره پازا پم په هغه بقره چادرې کې ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب مو مکمل حجاب مو مګر موضوع سره ولم چې دی په ما باندې بخښه چې دی په زور او په جبر سره کول
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه؟ ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي، بیا بل اخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کړي او دا غوي د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي. په دې برخه کې کورنۍ تاسو سره څومره ملګرتیا وکړه او خپل دې څومره مبارزه وکړه؟
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش پوره دی وکول چې تر نه هم صرف پوری بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پړنی پر سر کې کچا هم مکتب ز فزور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مرزه په دې حجاب کې مرزه خو بیا زه په هغه حجاب کې تللم. د نه هم صرف څخه ورسته کله چې مې وکتل سبب خاطر نور انجونی هم راتول کیږي راتل کیږي او ورته ویل کیږي چې یا تاسو تور حجاب مکه وي تور نقاب مکړي کچا هم مخ نه والی مې دي فقط دوی ستر کې معلومه ده خو یا فرهنګ ټولنه داس همداسې جوړه چې تاسو باید بقرا وکړي. د نه هم صرف څخه ورسته نه نور انجونو په خاطر مجبور اسولم چې هغه بقرا وکړم تر دوه سم سم پورې او د کورنۍ هم هیڅ تاسو تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبورې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبورې چې واده وکړې، ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقرا وکړې بیا خپل بقرا وکړه هیڅ مشکل نشته خپل داسې ادامه ورکړه. تر اوسه پرې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه، کورسونه وتړل سوه، ښوونځیانې وتړل سوې، وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه، خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی. اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شا مه کړه.
کاینات جانې اوس به راشي استاذ پانتنی زده کړو ته. مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه معلقه د طب سره وه، خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې، نو دواړه پانځې دې په عین وخت کې پیل کړه. ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا هم یو ښه پانځی ده او سخت هم ده، ولې دغه دواړه دې مخته وړل؟
د ټپ پانځي علاقه کوم د څلورم سن څخه شروع سو. داسې خطر او چې کله لوی اختر وو پلار می قرباني کول یا مغب سای لالوي، زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې پسه لالوي، هر کال به د بدن د داخ پسه د بدن هر غړي جلات لره تشریح کوي چې د سو صفه لري. په څلورم سن کې هم لوی اختر وو پلار می پسه لالوي او د لالې د څخه ورسته د هغه زړه را تشریح کوي چې د زړه سره کوم حرکت کوي، زموږ زړه نه او د هغه زړه سره کوم حرکت کوي. همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې، زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره د بیولوژي مسمن سره یو څه ډېره سوچ، یعنی ځکه تش په ژم سم څخه لوړې زده کړې نورم وکم وم او هم سمفونی کې زه همدغه مضمون وایم. ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کیږي همداسې په همدغه جریان کې. لږ په ژم له څلورم سم څخه ورسته ما په ساينس کې علاقه پیدا کړه، په بیولوژي کې همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتمن وایم. نو د ترڅنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم، که څنګه د کمپیوټر ساينس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده، خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم ومینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساينس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي. ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي سوي چې کله پوهنتون داخلېږي رشته ته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوه ورځې ماته د کمپیوټر ساينس پوهنځي هم خوند راکړ، د ټپ پوهنځي ترڅنګ مې کمپیوټر ساينس هم وخته یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې، ځکه ټول ورځ به تا باندې مورځ یو پانتون ته منور کوله او نیمه ورځ به دی بل ته ور کوله. دومره درسونه دې څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خو سهار وختي په ټپ هان سیتلم او ما پښین د خو هم سهار وختي د اتو بجو خورسته تر ټول سبجو ز بیکار هم د ټپ هان زی درسونه مې مخته وړل او د هغه څخه خورسته بیا ما پښین کوم چې ساينس پان زی تلم او د شپې مې کوم چې ساينس پان زی درسونه وایل. را سره دا چې ټپ هان زی کې مې فزیک کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډیر رسیدلې په همدغه کې د ټپ هان زی درسونه کې پلار سره ډیر مرسته کوله او د کوم چې ساينس پان زی مې اواز مخته وړل. خو بیا هم تر دې حد مې دواړه سره سول چې په دوړ پانځانو کې ما ډیر محصولونه د ډیر لوکانو د ډیر انجنیرانو مې په دوړ پانځي کې هم زمانه لومې مقام ترلاسه کړ.
ډیرالي خوشاله شوم چې دا سه وای ستیداد انجنیز موږ په لور پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي. رب شو ساسي شخصي ژوند ته اشپزي بلدای؟
اشپزي
بلو. څه په خواله شي؟
د بانجانو کوفته او د ورچ په خول می ډیر شزده کې او ډیر شی په خو.
بانجانو کوفته هدف مو د تور بانجانو ده؟
بلې و.
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل چې ځکه دا نمړی زله چې ما د تور بانجانو کوفته واوریده.
بانجان خو جلا خوړل دي، کوفته جلا خوړل دي، دوړ جلا جلا پخې چې دا سمه چې تاسو فکر وکړي دوړ یو ځای دا یو بل ډول خوړل دي. هغه څنګه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ستدي. دا خوړل په ډیر خوښ دي، په دې خاطر شه پخولای سم.
ساسو پسیمه کې عموما په قندار کې کم ډول خواړه ډیر عام دی او کله چې د نورو سیمونو ته مېلمانه ورشي دوی ورته د زیاده فرهنګ په توګه باندې څه تیاری
زیاتره په قندهار کې چې ډېر رواج دی همدا چې کله مثلا په قندهار کې مېلمستیا ته ځي وریجې او غوښې بانجان سبزي دا شان عموما په دسترخوان باندې ډېر پیدا کیږي خو موږ نور ولایتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی هلته بیا زیاتره په مهمانۍ کې کله چې په مېلمستیا ځي هلته اشا کوم ته ډېر پخیږي
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک مېلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي یا کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې ال د چورشي یو ډول خواړه دي چې دندکې ورته وايي هغه زیات خلکو ته پخې وايي چې دا د دې فرهنګ د یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاری په ځنګړي ډول هغه کسان چې د لری استمونه ورزي کایناجانې کدارا ته وايي آشپزی ترڅنګ بل داسې کوم هنر د زده د چې په کورونی کې زیاتره انجنیر لیک خیاطی کوي یا خامکدوزی کوي بیا په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې د انجنیر قالین بافی کوي د دې نه کوم څه زده دي
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و خو مې نه کولای سوي چې زده کوم کوم صرفیتونه ډیر و خو خیاطی مې زده ده کومور می خیاط او خیاطی کول د استاد ترڅنګ نو ما هم هغه خیاطی مسله ورڅخه زده کړې
کاینا جانې پاینی وخت کې د 250 ویل او په داسې ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډیر و په تاسو باندې ډیر چا حمایه کولی په کور کې علاوه د دې چې مور پلار در سره خوین دورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله
خونتو کې یو خور مې چې استاد و د فزیک استاد و زه تر د فزیک مسایل په هغه سره لول کپ مکتب کې او کپ په هټن کې نو همغه خور مې هم ډیر حمایه کولم ځکه ما زه تر وخت کور قانون ته خپل هغه شخصي مثلا حجاب پر ولته یا جامې پر ولته دا شرط ما ډیر وخت نه درلود مشه خور په دې مسله کې ډیر سره همکاري کوله مثلا کله وخت کله کله به مې وره تر ول چټل ورځ درس وای د امتحان په شپو کې به سره چې نه ست تمرینونه به سره هر ول څنګه کیږي نو خصوصا دا څه به ډیر خوند راکاو چې کله په یو تاقې ما درس ویل کله به راته شیدې راوړلې کله به راته میوه راوړل چې وی خو او ښه صحت ولري او شوه کولای شي درس وای دا یو ډول حمایه و چې ما خپل ځان ډیر مهم احساس و نور مې هم شوق دی دې چې زده کړو کوم نور مې هم شوق دی دې چې زه شه درس وایم او یو شه مقام واخلم تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابت شي چې کله چې ما په هټونو مکتب یو ځای ته استوي دا بځای نه دی زه کولای شم چې لاس ترونم دې تر څنګه پلان مور حمایت خو مې په لومړی سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما سره حمایت کوم
د کور د کار یادونه وکړه کوم کور کې چې خويندې عموما د ستونزې رامنځته کیږي چې یو خور کار کوي د بل کې درس وای بیا ورته وای چې تاسو ټول کار په ما کوي هغه بل مو درس ته کینولې او د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي تا باندې کوم کار نه وچولای
یا تر اوسه خو نه دی ویلی مګر کله چې پانتونن را رخصت سو نو کراکره وته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور باید زینو د کور کارونه ته هم رسیدګي وکړي ځکه بیا مصرفیات درته هم پیدا کیږي خو دا سې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زکه کور کې نوم صاحب مکتب ته تلم ابشن له خو مې ما دنه هم سیم څخه ورسته وظیفه پیدا کړو بیا وظیفه ته تلم نو زه په کور کې نه معلومدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یو څه خسته دی که د شپې کار ورته پاتې خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې کار ما کوو خسته خو بیا کله چې رخصتي وي په رخصتي کې ما په خپل الحمد دوی سره کومک کوو د کور په کارونه
کوم کار د کور په کارونه کې ښه کولای شي آشپزي نه لوه
د آشپزي څخه را دی خو تجارو کې ډیر شوم په دا یو مثلا په ډیر لږ وخت کې به مې ډیر ځای جوړ کړو ډیر ځای به پاکو او دا کار مې ډیر خوښوم
نو په عموما هغه جنو سره چې په پانتون کې دی او په خوانځي کې چې ما خبرې کړې دي دوی د جارو سره علاقه لري دا چې ولی زم په دلیل نه پوهیږي ما حتمانه نسبت نور کارونه ته به دا کار اسانه وي
دا کار اسانه دی ولی دا کار اسانه دی او ژر خلاصي جام په دې خاطر دا کار ته شاید هم دا دلیل وسه خو نه پوهیږم ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولی مې دا کار خوښیږي خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډیر ژر کولای شم یې پښته زه هم
کاینا جانې کدی مسلې تر شو اوس مهال پانتونونه باندې او انجنی نه خوندځي او تتلی شي نه پانتونونه تتلی شي تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلی او د چې دوه پانځي د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو څومره در تخکاری چې تبور سیږي خوبونه تا عملی به شي هغه
ما خدا هیله دلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجنیر مو اوسه یعنی دوه مسلکونه یو ځای مخته یوسم خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دوه هیله څخه شات پات سم یعنی ته په خدا سپانځي د چټپ په پوهنتون کې شتون ولري درس وای او یعنی لیسانس او سیا ورسته ماستری او ډاکټرا واخلي په دې برخه کې مګر کمپیوټر ساينس پوهنځي به د سپانځي د چې یواز په پوهنتون پورې تړل نه د پوهنتون څخه د باندې هم کولای شي یعنی پرته له پوهنتون په خپل کور کې کولای شي چې ځان هم رشته کې ورسوي او زه فعلا نه په همدغه رشته مصروف یم ځکه ټیپ یعنی په یو واسه سر په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم کوم چې ساينس ونځي مې مخته وړي د په یو بخش کې او فعلا نه په همدغه کې مصروف یم
تاسو حتما په انلاین ډول باندې دغه برخه ذکر کوي هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویل او اوس په کور ناشته دي که هغه ته راهنمایي وکړي چې تاسو کوم لارې مخته نیولې دي په کوم طریقو باندې دغه درسونه خپل مخ ته وړي چې هغه هم دغه لار واخلي او مخ ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي
د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته چې کله څوک داخل شي د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي یعنی باید یو رشته وټاکي یو څنګه خپل ځان لپاره وټاکي ما هغه څنګه چې ځان ته تکړه او پوسم چې باید په دغه څنګه کې زه کوم شیان وایم دا هغه د پوهنتون په دوره کې اوس چې پر کور یم هم هغه نو دا څنګه مربوط کوم کورسونه ته ضرورت لرم او کوم مثلا د کوم ژبه زده کړه ته ضرورت لرم یا کوم شیان زده کړه ته ضرورت لرم هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه یعنی مکمل کورسونه دي هم هغه کورسونه مخته وړم یوټیوب کې هم هغه موضوع سرچوم او انټرنیټ چې شقوي او سره نه نورم چې نو اوس هم دغه ګورم یو یو سکرین ریکارډر اخلم دغه څو ورځې خپل ځان سره عملی کوم د پانتون استادان هم د دې تر څنګ د پانتون استادان هم سره همکار دي چې کله کوم څه ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس خپل ورور یا پلار واسطه وي دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر هاي لیول پورې تاسو ته تشریح کوي دغه کورسونه تاسو وایي دغه څنګه مربوط دي دغه درخه مربوط دي بیا می پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درس مواد تر وړي او زه په کور کې ګورم
کاینه جان یو څه چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي دا د چپکور کې ډیره د سي انګیزه نه وی چې څوک درس تکی نه وی وای څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاس کړې و چې د نور درس وایم ځکه نور وکول سم یو ځای ته ورسې ځکه ما د فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص پونتونو نو وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې برته خلاص او که مثلا زه پونتونو نه خلاص نه زه په کور کې درس وایم نو بیا څه فائدہ وظیف یا موسات هم وتړل سو د شوز لپاره کار کول هم وتړل سو نو بیا به زه وظیفه ولرم څه کار وکړم خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونه کې وکتل یا په څونه پښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساينس په هنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساينس په هنځي خلاص کړی یا محصلین دي دوی کولای شي چې خپل کورونه څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي خپل څنګه مربوط په آنلاین ډول هم کار کولای شي خپل کور څخه دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې زه خپل درس خپل کور کې وایا او داس یو وظیفه کته پیدا کې هم ستاسو لپاره شته هم ستاسو فامیل لپاره او هم بدا بهانه نه چې د کور او وزې د طالبان لپاره مثلا ته د کور او وزې ته باید ونه وزې ځکه اوس محل د غره کم دی داسې او حکومت راغلي دي چې د کور ورسې د بهانه هم درول کیږي چې مې دل دات څه ما په ګټه دي یو څه علاقه مې یو څه انګیزه راته پیدا او د دې تر څنګ پلار هم د غره ته ول چې تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کې چې وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسې د خپل شخصیت د جوړول لپاره هم به درس وایي اما د پلار هر ورځ خبري انګیزه ما پیدا کړه چې زه خپل کور کې درس وایم
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړه وکړي کغه خوانځي وی کنه وی کپانڅون وی کنه وی دوی باید داسې فکر ځان سره ولري چې زده کړې واز دانه ده چې تاسو خوانځي ته پټګ باندې باسي واده کیږي بلکې تاسو کولای شي چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړي اوس د ټکنالوژي نړۍ د هرڅه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کیږي اخه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونی په کور کې نه ولید یو دوی خپل لورانه واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوې ژوند برابر کړی غوي ته د پیغام څه ده
پیغام دا دی چې د انجونو واده ول د هلا رنه د چې تاسو مثلا د حقوقي ژوند تر څنګ وي ځینې انجونی کې دایس په دغه نوې ژوند په ډیر نا امید سره پیل کړی د دوی هغه کوم شخصیت چې هغه د دوی کوم هیله ورمنونه وي چې هغه ټول مثلا دغه نوې ژوند په پیل د سره لمایند زی دوی بیا هم هیڅ کله هغه انجلی چې دوی د دغه ژوند د پیل د سره د مخه واده برته هم هغه انجلی نس کېدلی نو ولې باید یو چا روح روان ته توان ورسو ولې باید یو چا شخصیت لمایند یو سول د چا استعدادونه چې لري هغه لمنځه یوسو د دې پر ځای چې هغه مثلا نوی ژوند ته برابر نوی ژوند ورته برابر وي یا ودوي د دې پر ځای ورته تشویق کوي له هر لار ورته برابر کی ځکه ستا کړی واس په پکتاو په پانتون پر اړه نه لري مختلف نور لارې ست چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس وایلی سي هغه ته تشویق کولای سي چې په خپل کور کې درس وایي نو ودول هیڅ کله هم هلاره کې ده نه سي چې تاسو هغه واده کې نوی ژوند ورته جوړ کی برعکس د زیاتره انجن ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولی دی او هغه ته مو نوې ژوند ډیر ضرور برابر کړی دی
کائنات جانې هغه انجونو ته چې اوس په کور ناست دي ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې انجلې دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوې ژوند پیل کړي دا چې اوس زده کړي نه کوي په ځنګل ډول هغه چې په خوندزي وکړي او په دغه برخه کې لکه د پانتونی انجونو په څیر زده کړي لوري نه دی او لاد ژوند دې نه تجربه کړي دی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او د ترازی کېږي چې واده وکړي هغه ته د پیغام څه ده
هغه ته مهم پیغام دی چې نوې ژوند ته پاره تصمیم نیول یعنی ډیر عادي خبره نه ده یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی بل چا سره ته ورو نو باید ډیر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ژوند دی وترل څه پر ما باندې مکاتب وترل څه پر ما باندې پانتونه نو وترل څه زنور یعنی په دې کور کې اباس يم بي ځای يم زما ژوند کول ته بي ځای دي زه باید مثلا نوې ژوند پیل کوم او خپل ژوند ته تغیر راولم شاید دې په تاسو سن کې وو چې دوی روحاندې ته ماده نو سچې دوی خپل نوې ژوند پیل کوي یو نوې کور ته ولاړ سي مګر دوی دا تسلیم جوړ ونيسي دا تسلیم شاید د دوه درو کلونو څخه ورسته دوی ته مشکل پیښ کړی شاید دوی د خپل دا تسلیم څخه پښیمانه سي نو پیغام ورته دا دی چې ډیر ژر په دغه موضوع کې باید څوک تسلیم ونيسي یو موضوع ته د هر اړخ وګوري خپل استعداد وګوري خپل توانایي وګوري چې ایز دا کار دا تسلیم چې زه نیسم د دې توانایي لرم چې مخته یوسم شاید یو کال توانایي ولرم کله وروسته درې کله وروسته توانایي لرم ځکه هغه کسان چې په دښمنۍ په دوره کې دي عموما عمرونه تر اتل سکشته یا اتل سکاله دي دغه دوره د انجلی د واده کولو یا د نوې ژوند پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسولیت په غاړه واخلي اوس په ټولنه کې یو داس خبره ده چې کله انجلی ودی یا یو کور ته ورځي د هغه کور ټول مسولیت همدغه یو نفر ته راځي کیږي او همدغه یو نفر ټول مسولیت په غاړه نیسي یعنی دغه موضوع ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه
ډیر زیات مننه کور ودان کینات جانې ډیر ښه خبرې دی وکړې هله من دیم چې هغه جونې چې په کور ناست دي که هغه د پانتون زده کوونکې دی او که د خوندزي ستاسو خبرې واوري او مثبت ګټه ورنه پورته کړی کور دی ودان چې خبرې دی وکړې
دغه د سمنګان ولایت د ریسوب د مدنو ساحه ده کوم چې دلته د ازغال مدنونه دي په زرګونو مدنونه دي دا اوس اکثره باندې چې امارات زیاته تروپا اخلي او ګمرکات محصولات زیاته اخلي او د زغال وبای ډیره ټوټه دي او خلک نشي کولای چې خپل زغال خرڅ کړي او دغه ساحه ده
السلام علیکم زه صبرګل د انمن ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمه سستې سره پاړی کوم زما دا پیغام دی ورور د طالبان د مشران څخه ازادي رادیو نشرات په پین موج کې بیرته الهکی ورور چې بیرته نشرات شروع کړي زما دا غوښتنه ده زما دا پیغام اتمن نشر کړي ورور
پرون دلته یو د شم باندې اوکسین غلی وو ټول ډاکټران مردانه او زنانه نه وو پکې او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې وختو لګي او ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه نو دا خو زنانه ډاکټر نو ورسره دا ډیر د شرم ځای دی ډیر د شرم او د حیا ځای دی د اسلام او شریعت بدنامي وی باید ډاکټران نو ته زنانه او ته مکتب او ته او د خځو کارونو ته اجازه ورکړي شریعت باید بدنام نشي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زادی ردیر کرد که اون مادر وشتن داشت با تیرش با باست کلا ولس ولی که سری کل شوز با چوڑا پا باشتا منی با جنیل نو مادی بارت است وشتن داشت با سری و نیشو پس از دلی ورسی چیوی نور خلق داشت کارت درشنه که وسلام بای
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زدی غزنی ولایت اندړو دی ولسوالی د منانو بابا د سیمیم نوم زی رحمان ده په ایران کې اوسېګو دغه دی وبوستون د سیمخ کې راغلی ده لوغو تر اوسه هغه کوم خلق سی کاچاکی دی لوغو سره هم ظلمونه کیږي او مدرک سی ولری لوغو سره هم ظلمونه کیږي هم قانوني راغلی دی لوغو سره هم ظلمونه کیږي نو کوم خلق سی مدرک ولری اوغو ته سین نه ورتم دی خو بیخینه هم ظلمونه ورسره کیږي او لکه کاچاکی خلکو سره خو ډیر زیات ظلمونه کیږي مسر جنی ملګری دی لکه اریا عبدالباری شمس الله هم په څنګ دی را سره توخه هغه هم دغه خواهش لري چې هیله درڅه کوو چې دغه کوم مشکل دی دا باید مو حل شي خدای خدای فهمان سلام علیکم
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي
د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره